خبر قبل کې د مبشین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرق لست. دغه یو ساعت د مایکروفون ساس خبرونه ته ځنګړې سم دي چې په دې خبرونه کې د قومي پریکړو یا قومي تړونونو په اړه خبرې کوو. آیا تاسو په سیمه کې اوس هم دغه پریکړې معمول دي؟ په کوم خاص موارد کې قومونه د خپل ستونزو د هوارولو لپاره دغه پریکړې کوي او تر کومه حده دغه پریکړې عملي کیږي؟ تاسو دا پریکړې څومره پر ځای بولئ؟ په دې اړه کولای شئ تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ په همدې خبرونه کې. خو د خبرونه به وروسته زما همکار نوریس نوری درته وړاندې کړي. تر هغه دمخه زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر وروم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د کندهار چارواکي وایي پر دوو ولسوالیو د طالبانو تهاجمي بریدونه په شا تمبول سوی دي، او د ترکیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانی سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن د ناتو دفاع وزیرانو دورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت په څرنګوالي هم خبرې وسی. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او له مخې یې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه پرمختګونه او بلل خوټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت ستونزمن دی او باید له افغانانو سره همکاري وسی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په جوزجان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې اووه د ملي اردو سرتیر وژل سوي او درې تنه ټپیان دي. تر دې وړاندې د جوزجان ولایت چارواکو ویلي وو چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې دولس افغان سرتیر وژل سوي دي. د جوزجان د والي ویان عبدالمعروف آزر نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې متقبلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. شغلی ازر زیاد تکړه.
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بالای
دی وی وسلوالو طالبانو تیر شپه د اقچی ولسوالی په بالاحصار او جبر شهید امنیتی پوستو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ملي اردو دوه سرتیر وژل سوي، پنځه تنه ټپیان دي او څلور سرتیر هم طالبانو اسیر نیولی دي. شغلی ازر زیاته کړی چې په دې نشته کې 15 طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم د طالبانو د درنې مرګ ژوبله یادونه سوې ده، خو د اسیر سوي سرتیرو په اړه څه نه دی ویل سوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبري علي کې چې د اقچی ولسوالۍ بالاحصار په سیمه کې یو مهم امنیتي پوسټ ده چې د چارواکو په خبره څو ځلې د طالبانو او بیا د افغان ځواکونو لخوا نیول سوې ده. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبله په اړه څه نه دی ویل، خو دا کوي چې دا پوسټ یې نیولې، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. اخوا د کندهار چارواکي وایي پر دوو ولسوالیو د طالبانو تهاجمي بریدونه په شا تمبول سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
تیر شپه د کندهار د تختپل ولسوالۍ د بیدک په سیمه کښې وسلوالو پر پولیسو پوسته حمله کړې ده چې پولیسو سخت مقاومت ښودلی دی. وسلوالو ته غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی چې په همدغه حمله کې 15 طالب وسلوال وژل سوي او نه یې نور مرګونې ټپیان سوي دي.
د شغلی بارکسی خبره په همدې شپه طالبانو په ژړۍ ولسوالۍ کې هم پر یوې بلې امنیتي پوستې برید کړی چې په متقبلو نښتو کې د طالبانو 8 تنه ووژل سول او 3 نورې ټپیان سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې په دې نښتو کې 3 افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص زده راډیو اوري. د ترکیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو یې نن چهارشنبه د عراق په شمال کې په هفتانین سیمه کې د کورد ملیشو مرکزونه په نښه کړي دي. دا په وروستیو ورځو کې د پی کی کی ملیشو پر وړاندې دوهم ځل عملیات دي چې کیږي. د ترکیې د دفاع وزارت پر ټویټر راغلي د دې لپاره چې پی کی کی او نور تروریستي عناصر چې زموږ خلک او پولې ګواښي له منځه ولاړ سي، زموږ هوایي ځواکونه د هوایي ملاتړ هلیکوپتر او کمانډو ځواکونو سره سیمې ته استول سوي دي. پی کی کی یا د کردانو کارګر ګوند چې ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوه تروریستي سازمان په نوم پیژني، له نږدې څلورو لسیزو راهیسې د ترکیې دولت پر ضد جنګیږي او د خپلواکۍ غوښتنه لري. په دې جګړو کې شاوخوا 40,000 کسان وژل سوي دي. او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو لوري پر سوریه نوی بندیزونه لنن خاملی سي د دې بندیزونو هدف دا شو د سوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي کیلي کرافت تر ورځ د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې اسد باید د امنیت شورا هغه پریکړه لیک عملي کړي چې د اوربان انتخابات او سیاسي انتقال غوښتنه پکښې سوې ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې وړاندې هم د سوریه پر حکومت بندیزونه لګولې وو. د واشنگتن په نوي بندیزونو کې هغه کسان، ادارې او شرکتونه چې د سوریه له حکومت سره سوداګري لري شامل دي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو په نوي بندیزونو کې د اسد د رژیم پلویان لکه روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ډله هدف دي. د سوریه حکومت د دې هیواد ډېری سیمې له یاغي ډلو بیرته نیولې دي، خو ادلب سیمه او ځینې نورې د کردانو تر واک لاندې سیمې هم د حکومت له کنټروله وتلې دي. په سوریه کې شاوخوا لس کلنې کورنۍ جګړې کې نږدې